د ماخام او بجې شوې زموږ خاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادي راډیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي. د خبرونه اسمت څاروان وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی. اندریکا راټویټ د څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لسمې کلیزې په مناسبت په یوه ویډیو کې کړی. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوه د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. حلیوه د اسرائیل لومړنی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو استعفا کوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کې له توغندوي حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوه جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. لس تنه وسلوال په ډیری اسماعیل خان کې او یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي.
د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللی د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د اسلامي همکاري سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخید په مشرۍ پلاوی کې څو ښځې هم شاملې دي. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه. ښاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. ښاغلی بخیت په ځواب کې مولوي کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي. د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړې او د میراث نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوی ده. د همداراز ول چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کیږي. کابل ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبرې وکړي. تر دې په خاله طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به ومني؟ په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیوا پتنګ. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې تلیفون وکړئ، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. لبرای محترم کډوخیل، تاسو ته درځم. په پلاوی کې یادونه می وکړه چې شزی هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې. د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی؟ طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي؟
سلامونه. خب د اسلامي همکاري سازمان د مسؤلیت هم دی چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د ښځو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم نات کوي او د دوی هغه سیاسي او مدني او اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او هم د دې لپاره کې چیرې طالبان په دې باندې قانع کړي چې دا په اسلام کې نه دی روا، یا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر پښو لاندې کړئ، او یا نقص دی کې په اسلام او بلدا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیره دا ورته تفهیم کې چې تاسو باید دا ورته اجازه ورکړئ، ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې په اصطلاح حاکم یاسي فیلي، او دا ستاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان مېرمنو او نجونو ته، تر څو پورې دوی وکړی سي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي، او هم خپل رول په ټولنه کې په ډېر آزادانه او مسؤلانه شکل باندې ولوبوي. نو دوی ځکه براټول شوي چې که دوی سره په صفت یو اسلامي ممالکو او د یو اسلامي سازمان له ادرسه ورته وعدې ورکړي سي کومو همکاریانو ته ضرورت لري، او په زمن کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي، خو متاسفه ده څنګه چې تاسو وویلې چې دوی تللي وو د یو هدف دپاره، او هغوی حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بل خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي، چون په آخر دورت کې دوی کوم خاص ځواب نه لري.
بله، ډېره مننه محترمې کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپایي اتحادیې، د امریکا، د ملګرو ملتونو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو للوري له طالبانو غوښتل شوي دي چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ترې پرېږدي، تعلیم ترې پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه وویلی. لیکن اوس چې د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نوره اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوي دي، او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې په خبرې وکړي، څه فکر کوي چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته مثبت ځواب ووایي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنې بلمنی ته کاروخیل صاحب ته، او ستاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سره ګورې کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روز مره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بېله شکه چې هغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې افغان ولس ونه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره هم هغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په دې فکر و نظر باندې یو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاصې کړو، دا عمومي خبرې چې روزمره موږ تاسو همیشه اورېدلې دي، زه فکر کوم دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شی په کار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپلو منځونو کې یو اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپلو منځونو کې هم پدې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظریات د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري، او ډېر ستونزې په خپل منځونو کې دوی ته راپېښې کړې دي. اې دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی کې چې دوی دا رقم حالت ته دوام ورکړي چې نن ورځ هم خپل د افغانستان ولس ونه دغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی هم خپل نظر او فکر ته بدلون نه پکې راوړي. او دلیل هم دا چې دلته خبره لکه ماش تاسو ذهنیت سازی په کار ده چې باید ارچ مزر چی کیږي، طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپلو طالبانو ذهنیت سازی ارچ مزر چی کیږي را برابر کړی دی، چې دوی په دې باندې پوښي چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، د اسلام کې روا شای دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپل اساکرو په فکرونو کې دغه فکر ورچولای دی. نو زه فکر کوم چې دلته دغه خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت ضرورت لرو، او وخت مې دوه خاطر باندې ضرورت پرتو ته لرو چې موږ دلته باید ذهنیت سازی وکړو. هغه ذهنیت سازی دوی اوس غواړي بیرته وکړي، لکه مخکې چې دوی دې لپاره ذهنیت سازی کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبوري دي چې دوی دپاره کار وکړي چې خپلو خلکو ته بیرته په فکر باندې ورولي چې نه، مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جونې راوړي شي، هلکانو باید ورته راوړي شي. دا زموږ تاسو د هیواد په ګټه باندې ده، د ملي ګټو کې شامله خبره ده. نو څه فرق کمه دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړی تر څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودروو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصل نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره او د نړیوالو ټولنې سره به دوی په دغې خبرو باندې بحث کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه، سلامته اوسې. محترمې کډوخیل، اغلی پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع ول رامنځته کړي، او بلې وویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لري چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومیږي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره کړ، خپل نظر شریک کړ، لکه مثلا ښاغلی عباسستان اکزیب په دې کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې ښاغلی سراج الدین حقانی هم یکې مختلف دریز لري، خو حتی ذبیح الله مجاهد چې د دوی ویان دی اگر هم ویلی که زما پا اختیار که ما با نو سبا مکتب نو پرانستلیو، یعنی اختلاف نظر موجوده. اختلاف نظر شاید دبدی خاطر موجوده زکه چی او تعداد دا درک کرده که چی ری دوی هم نسی سخداریز مختبلان شی، دوی خپل حاکمیت او خپل د اقتدار تداوم تا صدمه رسوی، نو اگه بدون شک دی تاندیکمندی او دی پا اهمیت پا ایگی چه نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس به دوی په خلاف راپاڅیږي او یا به دنیا به د دوی په وړاندې به مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې هغه پتنګ وویل چې د دوی منځ کې باید یو اجماعي فکري راسي، یا فکر یو شانته سي یا فکر بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت کې، هغه سیاسي قدرت دی، هغه اقتصادي قدرت دی، هغه نظامی قدرت دی، په قندهار کې دی. همدغه ښاغلی کبیر په هیڅ صورت نشي کولای په ډېر اسانۍ باندې قندهار ته ولاړ شي، او په دې کې حتی مشرتابه د ټول نه غوښتي دي چې هر موضوع لپاره کولی شي تاسو راشئ په یو موضوع کې چې په هیڅ صورت تاسو اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي، هغه د ښځو د تعلیم حق دی. کله چې دغه موضوع یا دغه د دې له اجندا څخه وتلې ده، نو تاسو فکر کوئ چې دوی کولای شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي، یا دوی په نظر کې بدلون راسي؟ همیشه بهرنی پلاوی هم چیزی کابل واکمنانو سره ګوري، او قندهار د هغوی سره د ملاقات څخه ډډه کوي، ځکه چې دلیل نه لري. اغلی پتن ډېر ښه وویل، دا دوی یو فکري فکر دغه د خبر درسته نه ده. ښه په هغه همداسې یو ماحول کې دوی لوی شوي چې هلته ښځې هېڅ ورزش قایله نه وي، هغه دوی په محدوده ټولنه کې. همدارنګه په داسې مدرسو کې دوی درس ویلی، هغه غلط روایتونه چې هغه ټوله سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ذهنیتونو د خرابولو لپاره ایجاد کړي دي، هغه محدود او غلط او نادرست او ضعیف معلومات دوی په اختیار کې، دوی فکر کوي چې دوی صحیح روان دي. الان چې اسلام یو پراخه دین دی، یو معتدله دین دی، هغه دین دی چې په دې کې هیڅ توپیر یا تبعیض د منلو وړ نه دی، او برتري د انسانانو په اساس جنسیت اصلا نه دی، کله څنګه چې قندهار په فکر باندې دی.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې. محترمې پتنګ، د طالبانو اختلاف په همدې موضوع باندې کوي، څه نورې خبرې وکړو؟ دا اختلاف فکر کوي د کندهار او د کابل د
طالبان ماته مقصد نه راځي.
زما غږ نه پېژمه چې ولې نه درځي، اوس هم نه درځي. تاسو وګورئ، ستاسو خپل سیستم وګورئ، کېدای شي هلته څه مشکل وي، ځکه چې یو ځل ختم شوي. خو خیر تخنیکی همکار کوشش کی چې دوباره در سره تماس ونیسي در سره د ستونزې حل کی. خیر تخنیکی همکار و کوشش وکي چې زما غږ تاسو ته ورسوي. اوریدونکو لپاره به ووایم چې موږ په دې خپرونې کې کابل ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی د سفر په اړه له طالبانو سره د دغه پلاوی د خبرو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. تر دې شیبې پورې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی محترمه شینکی کډوخیل او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ را سره دي، او همداراز دا شیبه پخوانی ډیپلوماته نظیفه حقپال هم له سټوډیو سره وصل ده. د ته هم هر کله وایم محترم حقپال، ان شاء الله چې زما ژغ به تاسو اوري. سلامت اوسئ. مننه. ستاسو نظر څه دی؟ د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پوښتنه کوو چې په زلونو له طالبانو شوي دي، د دې پلاوي او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او که نشته، څه تاثیر به ولري او که نه؟
مننه. زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ، نو زه فکر ونه کوم چې ډیر د دغه پلاوی تاثیر به ډیر وي. زه فکر ونه کوم چې تاثیر ولري په دې چې مونږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغییر نه دی کړی. د دوی دریز هغه سخت دریز ښځو په عقله دوی لري او هره ورځ زیاتوي. اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیږلي ول، دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحه کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانې صادر کړل. د طالبانو دا عمل تطبیق کړی دی او د ښځو باندې او د پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بلل دي. خو دوی هیڅکله طالبان دې خبرې ته توجه نه ده کړی. او موږ په اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده شي ډیر فاصله یې اخیسته ده او نړیوال ورڅخه ناراض دي. خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلود هغه توقع نور نه لري، او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد د دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني. او په څنګ کې مونږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دي او که څه په باندې، خصوصا د روڼ اندي افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي، د دوی غږ رسا ده. او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي. نو که دا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو مواردی که چه ما اشاره بر تا بکرل و گوری، نو زفکر کام تحلیل به داوی ده طولو او خصوصا زما چه دغا پلاوی دوی تاثیر به چندان نوی. خو یوه
لیکن فکر نکوی چه یو پیغام لری چه طول اسلامی هیوادونه یوی خواده دی، اما طالبان او په طالبانو کم لکه مخی چه ویل شول نه طول طالبان، یو شمیر طالبان بل دول نظر لری.
هغه خو تبید سرګنده ده. مونږ واورېدل چې نظریات طالبانو په کابینې کې تر یو حده پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر نه لري، ځکه چې مونږ پوهیږو د طالبانو اداره ډېر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې دی، هیبت الله په لاس کې دی. او حتی مونږ ولیدل چې آخري دستور یا فرمان چې طالبان ورکړل، چې حتی د طالبانو هغه مقامات چې په دوه کې د دوی اتک علي د کتنه د نړیوال ټولنې سره مشروط و بوله، یعنی د دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي اجازه واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې د کوم فوکسان چې لکه عباس نگزای او نور سرګندونی کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره د دوی پیږي چې د دوی خبرې تاثیر نه لري. او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې خلکو ته، نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بے پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو د دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته. او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو، زه ډیر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه محترمه پتنګ. آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوي چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د ده په شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ ده، او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغسې فکر لري لکه څنګه چې هیبت الله اخونزاده لري چې ښځې باید له کوره اصلا راونه وسي.
سلام صاحب، د پوښتنه فکر کوم ته متوجه یې واحد خبره چې زما غلط پته سلام. بله زما په نظر سره ګوره، یو خو تاسو ملمنی ته هم سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر سره چې بلا شک چې د دوی هغه فکر هم داسې ده چې باید په میرمنو باندې هغه قیدات چې ضروری دي دوی کوشش کوي چې هغه قیدات زیاتره ور باندې راوړي. خو که چیرته براو شو ټیټ رتبه طالبانو تا چې هغه طالبان دي چې دوی د پاره جنگیدلې دي په د اخرو شلو کالونو کې، او دغه نن ورځ چې دوی په د سپینو ګاډیو کې ناشتي او نن ورځ هغه کوي دولتداري کوي، چې فکر کوم چې د سبب دغه ټیټ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې را لوی کړل چې دوی کولای شوي چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کی دی اکثر په دی باندې پویږي چې د میرمنو زده کړه یا د میرمنو کار یا د مکتوبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر چې جلته کوم شت تاسو ووی دوی د ډیر غټ استوز چې دوی نن راز مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی استوز ده چې دوی ورسلري، چې دوی ډیر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه به تر برابر کړی. دوی ډیر هغه چې یره د دایښ نه ده، دوی په دې باندې فکر کوي چې چه ته دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصي کی کړي چې دوی اساکر دایښ ته مخ را واړوي. دایښ سن نن ورځ پیسې شته دي ورسره عام هغه کوم اسلامي فکر،
یعنی تاسو وایئ چې دوی په خپل نظریاتي نظر یا د عقیدوي نظر په دې فکر نه دي چې باید جنې پرې نه شو دل شي چې درس وایي یا شزه کار وکړي، بلکه دوی د داعش ویره لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نه ګوره، تنها دا خبره نه ده. زما ټول هدف ده ده چې ځینې دوی په دا عقیده باندې دي چې زده کړه ګویا د میرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي. خو د دوی اکثره هغه کسان چې نن په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتبونو دروازې چې دوی نن تړلې دي هغه غیر اسلامي کار دی. خو دغه خپلې ټیټې رتبې کسانو ته دوی څنګه ته په دې باندې پوهوي، په دې خبر باندې ملا هیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهوي؟ د ملا هیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر او ذهنیت باندې چې د مکتوبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی شل کاله د دې لپاره جنګېدلې وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتوبونه ناروا دي، دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتوبونو ته ځي دا ښه کار نه دی، میرمنې باید کار ونه کړي، په جمهوریت کې دا همدی د پاره دوی هغه خپل خلکو ته همدغه ذهنیت بخلای و ورکړای و چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کیږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نن ورځ چې دوی وخت راغلي دی او دوی پرې باندې پیږي چې موږ مکتبونه دروازې باید را خلاصي کړو، بغیر له هم د خپلو خلکو سره موږ د دي لاس په ګریوان کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم دا رقم نن ورځ اسلامي هیوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتبونه دروازې را خلاصې کړئ. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه ټیټرودبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلي دي که سبا ته غږ ور باندې وکړي سبا ته بیا کولی شي چې همهغه کسانو دوی استفاده وکړي چې دوی د ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت هم چې کوي چې د مکتبونو دروازې را خلاص کړي دوی ډېر په احتیاط سره یې کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چې ویي داعش نه ده چې دوی یېرېږي چې دوی خپل هغه جنګالیان چې دي هغه کسان چې واقعیت چې دوی خپله روزلي دي په دې رقم فکر و مفکره باندې چې هغوی مخ داعش ته ور وانه روي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. پوښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوئ. لومړی هم اتل صاحب.
اروان صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمه اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ به اوسئ.
سلامت اوسئ، مننه، مهرباني کوئ.
قربان سم سروان سم محترم سلام زنګړو خو نه تاسو ته د کلمنې د دوار ته سلامونه زنګړي سلام وایم. سروان سم محترم خدا پاک ته تم د خبرې د نور حکومت به د شونځي خلاص کی. یعنی په خو به میا تم او ته یا بمنه ورته چې د شیر محمد عباس سمګری صاحب د خبرې کی په دغه مجلس کې د مثال د خبرې د شونځي طرفدار د سروان سم محترم نوز مزیلی په ټکی دوه خدا پاک مهربانه د شونځي بخلاص کی. د ټولین ضرورت سروان صاحب محترمه د شریعت په نگاه کې چې دی وایي چې موږ شونځي په خلاصو پانتنونه خلاصو موږ هم پر ټولو رسنیو کې مثال د خبرې کړه. ازادي راډیو د قانون رسنۍ دي د یو ځوان په صفت موږ خلک ادا کړی دي خو دلته یوه ستونزه دغه د سروان صاحب محترمه د یو کشر ور په صفت باندې د شمکې کړو خیل خور څخه شکریا بارګزي خور سره یو کشر ور په صفت د دې یو کشر ور په صفت د ما ځخانه به دي په خارج کې ډېر محبوب نیو کې په داخپل حکومت باندې کې سروان صاحب محترم یعنی د سبب ډېر دی باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کومګو دي. نو زما د یو کشر ور په صفت باندې د خوند په دغه کې خپل د خوند څه غوښتنه کوم د دې سم دا غوښتنه دی چې دا بشنه چې مثال د خبرې په بهر ملک داسې نیو کې خپل پر حکومت وکړي ځان کې یو مشکل مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو ستونزه لري د لته دراسه مثال د تیاړو
سایس ډیر مننه.
اول د
بله بله که خبره ملري وی کی تکراروي مخ خپل خبري
او بل دا چې سروان صاحب محترم چې مثال د خبري په لمن کې په بیل ابي لرختلونی کې د مثال دغه د راشون ځخ لاس کې سروان صاحب د دې طرفدار دی شریعت په نگاه کې دی ما په غوړ مو کې دی دغه په دوه
درته ویل چې اته صاحب خبري مې تکراروي. صحیح شو تاسو هم دا خوشتنه په پایل کې وکړه کور دی ودان چې ټلیفون دی وک یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم تاسو سره مې ملاقات وایم په غالي جلن پر
مهرباني کوي صاحب
زه به تاسو ته امر چې تنبالو پد خپل خود به خود هم دی په دې د رکی مخالف دی رکی چې دنیا غواړي وایي یلاد شي دې بیا ونی دی لکه دوی دې ته په لاله نه چې کدا په لاله نه کې لخ دې ته باید فکر وکړي پاکستان راځي بارو باندې مریضان مرتوان برکی چې د خپل خپل خان پیژن چې مریضان زمای ملګری په مرځ مو په ځوان کاکا مریض او سی ول الله خاطر پریږي چې وایي نو نو ست د تومر مریضان لرو او دا به دې ته خپل په نړۍ له وکی کوم لرې نه سکول نو ولې موږ د بل دولت کې نه وکړو به دې اسلامي عبارت دی وو هغه راغلې دی به دې پنجاب کې خو خود ته مکتب او پانتونو نه هر څه باید پریږدي.
درست ډیر مننه. سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو خبري به هم باورو مهرباني کوي.
سروان صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدار د لغمان نه
مهرباني کوم درس
دغه حالات او تپکاتو سره دغه مکتبونه سی باندې او پانتونونه زینجونو په مخ نو ارواخات ګل باچا ول پت ډیر په خوا دا سوال م کړه دا وختنه م کړه دا د وخت خپل وخت سره کنه نو هغه ویل دی یو بیت کې وای هر څه کمې وځي خیال او فکر راته مو اجنه په دې کې مې وطن ته غوې تاوان دی بلې دا او یو لنډه پوښتنه مې له میلمانو نه دغه ده چې دغه کوم حالات چې اوس روان دي دا درې کاله آیا دا به کوم لوري ته اخر روان دي دغه جدید څه دا امید وساتي دا ولس کوي نه ساتي که همدغه بند تر باندې بایی دا هر څه امید وساتي که دغه بدلون به ومومي که نه دغه حالات دا خو پدې خبر خو موږ کې ساروان څه خبرو کې هم درې کال هوا تل کدرې کال د مکتبو او تل درې کال د خبرو مو وصل ډېر موخ نه نيست
ډېر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی اوس به ورشو درنو اوریدونکو میلمنو ته لمړی محترم شینکی کډو خل لمړنی اوریدونکو لتا سي هم غوښنه درلود چې ډېر انتقادونه وای مکوې په بهر کې ناس سیاست انتقادونه کوي نو څنګه د طالبان نو تقنات ورکولای شي چې انتقاد هم پیونه کوي او دوی شوانځي هم جنو ته پرانیزي او خصو ته کار هم ورکړي مهرباني ستاسو تفسیره څه ده؟
خب چون متاسفانه ستاسو دا تخنیکی ستونزو ما زیاده و چه مگه چون پورا سوال نوانه و ریده به هر صورت که ما بند انتقاد کرده چه انتقاد گوره انتقاد اصلاح دا پاره ده شخصی دخمانی هیچ وقت چه سره نداری دوتا بعد افغانستان مهمه دوتا باید هر حاکم اگل کاره ده جمهوریت کسانو که آقا ده فیلن طالبان مشرانی ده باید افغانستان پاره مهم نوستی که ده افغانستان ولس او ده افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسیا کېدل او د افغانستان سیالي کېدل په منطقه کې دا مهمه ده. زه د ورو تایران پاتې څه ته د چا لپاره داسې خاموشه پاتې ته مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې که نه لري انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او دوی متاسفانه د خلکو آواز خاموشه کړی دی. ښځې راووتلې د ماشوم حق غوښتنې لپاره هغه بندیخانې ته ولېږله بجای دې چې هغوی ته غوږ ونیسي.
شاید هم دوی نظر دا د پخپل هم انتقاد وکړو ویلې چې باید اجازه ورکړي نجونو ته چې درس ووایي ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي. شاید د منظور دا و چې نه د ده منظور شاید دا و چې که په نرمه ورته ویل شي کېدای شي دا خلک تغییر وکړي
او شرعي حقونه څخه محرومه وي. دا خو انصاف نه ده چې ولس خاموشه پاتې کېږي.
نه پوهېږم زما خبرې مکملې وانه ورېدې لکه چې ما منظور دا و چې شاید د ده نظر دا وي چې که په دوی باندې انتقاد ونه شي او دوی ته د پیشنهاد په شکل سره وویل شي متاسفانه چې بیا هم تخنیکي ستونزه شته خبرې زما نه اوري. خو د نور اوریدونکو لپاره خصوصا نوغو اوریدونکو لپاره چې د راډیو له طریقه زموږ غږ اوري وایم چې موږ په دې خبرونه کې کابل ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د خبرو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو شنونکي شینکی کډوخیل د پخوانی ډیپلوماټ نظیفه اقبال او د ښځو د حقونو فعاله دیبا پتنګ. لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته درګرځو او تمه ده چې په دې منځ کې به د تخنیکي ستونزه هم حل شوي وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شاوس به بیرته ورشو ملمنو ته محترم کډو خل لکه چې مشکل حل شوی دی.
خانه
کومستون زړه ته موږ تاسو بل غږ نورو دوی زموږ غږ نوروي استاذ غږ خو محترم کډو خل اوس زما غږ غوري نه زما غږ نوري. خیر ور بشو محترم دیوی پتنگ ته تاسو څنګه زما غږ اوري؟
اوس هم غږ راځي ما
خه ډېر ښه. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې طالبان تشویق شي بالاخره؟ دا خبره د دې وروستي اوریدونکي د خبرو پرې کومه
خاګم بیت ورک شوله.
بله و هم بریدې زما خبرې ور به شما محترم نظیفه حق پالی ته تاسو څنګه زما شخوری لکه چې تاسو هم لکه چې زما شخ نوری نه دا ستونزه لا هم په خپل ځای پاته ده.
سوان سم مهم خبره ده چې تاسو زما خبر وای کنه؟
او بله مونږ یو ورو تاسو خبري یو ورو تاسو ادامه ورکړئ که تاسو زما خبري یو دلی ادامه ورکړئ.
امکان لري کوم بل اعلان وي؟
نه ادامه ورکړئ تاسو خپلې خبرې وکړئ. مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی. یو وری تخنیکی هم کار به اون غواړم چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسي ګوندې دا مشکل حل شي. نه پوهېږم نن ولې دا مشکل شته، له دې طریقې سي موږ له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. عموما دا ډول ستونزه نه پکې پیدا کیږي. اوس نو دا ستونزه شته متاسفانه، خو پر حل په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې د اسلامي همکاری سازمان پلاوی کابل ته تللی دی، د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې کتلي دي. دوی له طالبانو غوښتي دي چې اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې کار وکړي. په د اسلامي همکاري سازمان په دې پلاوي کې لږ درې ښځې هم شاملې دي. دا هم یو پیغام د طالبانو ته چې په اسلامي همکاري سازمان کې ښځې شته او هغوی هم له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي. داسې ما اورېدل کېږي چې دغه پلاوي غوښتل چې قندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره وویني، خو ظاهرا اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره وګوري. دا چې ولې طالب مشر دغه پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې، او دا مو هم اورېدلی دي چې له اروپا نه یو شمېر افغانان کابل ته تللي دي او له طالب مشرانو سره په همدغه موضوع خبرې کړې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، او دا یوازینۍ لاره ده که دوی غواړي چې مشروعیت پیدا کړي او په نړۍ کې په رسمیت وپېژندل شي. خو ویل کېږي چې په کابل میشتو طالب چارواکو ورسره نرمې خبرې کړې دي، اما بیا هم دغه پلاوي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشرانو سره وویني. وبګورو که مو میلمانه اواز اوري، څوک زما اواز اوریدای شي؟ تاسو څوک هم نه اوري فکر کوم. بیا هم دا مشکل شته. له خبرتیا نه وروسته به له تاسو درنو اوریدونکو سره یو، او کوشش به وکړو چې له میلمنو سره دوباره تماس ونیسو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
محترم پتنگ، تاسو خو ما ترشکاری، څنګه زما آواز اوري؟ نه آواز می ناوري، له همدا مشکل په خپل ځای پاتې دی. له قدرمنو اوریدونکو معذرت غواړو، بخښنه غواړو ترې چې د تخنیکی ستونزې له کبله دا پروګرام له ستونزو سره مخامخ دی، خو تخنیکي همکاران مو کوشش کوي چې مشکل حل کړي او ژر دا ملمانه مو وکړی شي له تاسو سره خبرې وکړي او تاسو هم غږ واوري. د ازادي راډیو خبرونې تاسو په راډیو سربیره د انټرنیټ له لارې هم تعقیبولی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. بیا به ورشو یو هڅه به وکړو که چېرته ملمانه زموږ غږ اوري. محترمې کډوخیل، څنګه زما غږ اوري؟ ستونزه لکه چې هلکوي نه، لای به تروي تر اوسه پورې، خو همداسې ده. دوی متاسفانه هیڅوک هم زما غږ نه شي اورېدلی. نه، لکه چې هیڅوک هم زما غږ نه شي اورېدلی. فکر کوم چې کومه بله لاره باید وسنجوي زموږ همکاران چې دا مشکل حل شي او د میلمنو سره خبرې وکړی شو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقپال، او د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ. خو متاسفانه چې تخنیکي ستونزه لرو، دا ستونزه تر اوسه پورې حل نه ده. له لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چورس فورس د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اوس به بیرته ورشو میلمنو ته، نو تمه لرو چې زما غږ به واورېدی شي او موږ به هم د دوی غږ واورېدلی شو. محترمې پتنګ، څنګه زما غږ اورې؟
بله،
ښه شو چې دا مشکل ګوندې حل شي او تر پایه حل شي او بیا پیدا نه شي. نو زما پوښتنه دا وه چې څنګه کېدی شي چې طالبان وهڅول شي څو په دې خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي؟ څه داسې لاره شته، داسې کومه هیله هم شته و کنه؟
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره که چېرته افغاني خیل وګورو، دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډېر نرمش سره رفتار وکړي، د اناس افغاني تګ وزیرستان ته و همدارقه موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشوله، بیا د افغاني خیل کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړل او ځای ورکړل. نو دلته اوس تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره و هم د رقم د نړیوال ټولنې سره موږ تاسو وینو چې دیوې خوانه کابل اداره ډېر نرمش خي او بیا د کندهار اداره چې دغه به ډېر سرسخت هغه پالیسي را نیولې ده او اصلا نه غواړي چې د میرمنو په د پاک را باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی. نو زه فکر کنم دوی په خپلو منځونو کې که چیرته دلته دغه ستونزې را پیدا شي او دوی په خپلو منځونو کې رسره کینی وي چې دلته ستونزه ده بغیر غونه موږ په منځ کې دلته شخړې را ډیریږي، زه فکر کنم دلته په هغه وخت کې امید را پیدا کیږي چې امکان لري چې په دغه وخت کې ځینې پالیسیان تغییر وکړي، څه وخت چې دوی په خپلو منځونو کې شخړه را پیدا کړي. ایدو په خاطر موږ تاسو وینو چې ورځ تر بلې دوی هغه کسان چې په کابل کې دی هغوی هم خوشحاله نه دي چې دوی د تلویزیون پرده ته نه راځي او ځنې خبرې نه کوي. خو موږ تاسو وینو چې دوی هغه ځنې بیانیې یا دوی ځنې هغه رفتارونه خودل کې دي نه چې دوی خوشحاله نه دي دغه کومې پریکړه چې ملا هیبت الله کوي یا دوی سره لیدل نه کوي یا په پالیسۍ باندې غور نه کوي یا د ولس غږ نه اورېدل کېږي. زه فکر کوم چې دلته که چېرته دوی په خپلو منځونو کې ستونزې را پیدا شي، امید شته دی چې په پالیسیانو کې بدلون رامنځته شي. خو د اسلامي هیوادونو رتک چې اوس افغانستان ته راغلی دی، نه بېله شکه چې مهمه خبره ده، خاطر چې دوی خو ایداد دو کوي چې موږ اسلام غواړو افغانستان ته راولو، ګویا چې افغانستان کې ټول مسلمانان هم دي. خود دوی هغه کوم ایداد چې کوي چې موږ په اسلام باندې ټینګ کسان هستو، نو دغه خبره ده چې اوس هغه اسلامي هیوادونو چې راغلي دي هغوی خو هم مسلمانان دي، دوی مذهب خلک هستو، چې هغوی اوس کوم نظریات ورکوي او په کوم فکر او مفکوره باندې دوی سره مخ ته ځي. نو زه فکر کوم دلته امیدونه شته دي، موږ باید امید د خپل د لاسه ورنه کړو. افغانستان کې په داخلو څلوېښتو کلونو کې جګړې روانې وي، خو د افغانستان خلکو هیڅ وخت امید نه دی د لاسه ورکړی. نو امید شته دی چې دوی په خپلو منځونو کې اقلا رسره کینی او دغه ستونزې را سره حل کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې کړوخیل، یوه اوریدونکي وویل چې خبرې خو ډېرې وشوې، درې کاله خبرې وشوې، درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري، څه امید شته، څه حل لاره شته او څه فکر کوئ چې دا د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره باید هر افغان احساس مسؤلیت وکړي. موږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي، مداخله به کوي، یا به فشار راوړي، یا به پیسې ورکوي، یا به تهدید ورکوي، یا بیا څه بدلون به راځي. موږ باید احساس مسؤلیت وکړو، لکه ورور چې انتقاد مه کوي، ورور راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوري چې دا وضعیت سم نه ده روانه، باید په خپل دریځ کې یا خپل پالیسي او برخورد کې بدلون راوړي. که ته چېرې انتقاد ونه کړې، هغوی فکر کوي چې دوی ډېر سم روان دي. د همدې خاطر مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهمه اثر لري په تغییر د وضعیت یا تغییر د پالیسۍ کې. دوما مسله چې ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده، ډیره مسله واقع کېدای شي بجای د امریکا او غرب ته تمام سترګې په لاره اوسي، چې د ولس غوښتنه ده. ولس باید همغږی شي او په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې موږ تعلیم مخالف نه یو، لطفا د موږ بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي. د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیمه جزات کولی شي. خلکو همت پکار ده، د خلکو راپاڅېدل پکار ده، او یو کلکه درېدل پکار دی چې موږ تعلیم غواړو. او دا په ډېر سوله ییز شکل نه، داسې مثلا بیا دوی احساس ویرې وکړي او بیا امنیت خپله دروازې استخبارات دروازې خلاصې کړي او خلک زندان ته کړي، څومره کسان به زندان ته واچي. دا ولس خاموشي خپله یو لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي دپاره. نه طالب دومره تهدید کېدای شي او نه دوی استخبارات. د ولس خاموشي لوی تهدید دی چې څنګه هر څه داسې دوی مني او دوی هیڅ نو تحرک په کار نه اچوي. دریم دا چې ماسته باندې لري ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي، نو باید هغه کسان چې طرفدار تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې هغوی سره باید جدي کار وشي. ځکه چې د قندهار چې هر څه دغه انتحاریانو کنډکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي، فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی او منطقه او هم جهان و دنیا د او نړۍ ولس په انتحاریانو لري نه تهدید دا به څومره انتحاریان یې سلسله کې نه ولس په وایي. دا باندې خاطر هغه کسان چې هغه د قانون شبکې ده که هغه مثلا عباس ثاني کسي دی لا ده که هغه مثلا په دوی کې چې خبرو اترو مسؤلیت درلود، هم داسې نور هغه کسان چې نشته چې واقعا عالمان دي او هغوی په شادیر په دې باندې جدي اخته و چې د دې ممانعت وکړي چې دوی دا دروازې ونه تړي، به دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باندې پرانیستل شي. هغه کسان سره باید کار وشي تر هغوی خپله په حساب یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده، نه تنها چې دوی واک په خطر کې بېږي بلکې د افغانستان په وړاندې دوی مسؤلیت لري. دا خو نشي کېدل افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، سپاره قمي وغواړي مه رقمې خراب کړي، ویجاړې کړي، وران یې کړي، نو بلکې د افغانستان بقا مسله ده. نو دې خاطره مغه معتدلو څېرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدل دي چې تعلیم مهمه ده او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده، په هغوی سره کومک م کوي، خبرې م کوي، هغوی تقوه کوي چې تر څو پورې د کندهار یو 15 شپږو سختنیز
پولاند وته نیکه پدون داسې تاسو نشئ کېدام. د ولس غږ ډېر مهمه ده. بله ډېر مننه محترم کډوخیل. محترم اقبال، څه فکر کوي په داسې حالت کې چې هیڅ سیواد نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، چې یو اصلي دلیل همدغه دوی مسئلې دي، البته شاید نوري هم دي، خو دا یو اساسي غوښتنې دي نړیوالو. په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولای شي؟ یعنی دغه اوسنۍ اداره د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولای شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو غوښتنه هم همدا وه. مننه
او ماته
تاسو اوریدونکو پوښتنه
ته مې پام وو. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پیږي چې د طالب نظر، د طالب کړنې، د طبیعت او د ټولنې د وختنې په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لري چې د سیاو پدیده، ټولنیز پدیده یا حاکمیت وي. که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړئ چې هغه که چیرې دغه د انسانانو خواسته توجه نه وي کړي، هغه نشي کوی چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح لپاره کار کوي. او افغانان سره له دې چې په فقر کې دي، سره له دې چې محرومیتونه ډېر تیر کړي دي، سره له دې چې په جنگ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې. او همداسې که تاسو تاریخ ته وګورئ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پوهیږي چې که اوسنی وضعیت په دغسې ادامه پیدا کړي او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محرومې وي، او له بلې خوا نه اقتصادي فقر څومره ډېر ده، او سره سره د نړۍ سره د افغانستان هړيک اس نشته، نو دغه ناورین به نور هم زیات شي، او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتېږي نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې بند په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلاتفورمونو ته، باید په دې عقله خبرې وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمترین اصل چې ده د افغانستان د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي د دوی غږ ده، او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وضعیت هغه ورور چې د لغمان څخه زنګ ووهه هغه ډېر په واضح توګه یې وویل چې تعلیم نوی که دغه وضعیت وي یعنی دا به څه کیږي. نو هغه خلک په دننه چې دي هغوی باید زه نه وایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک بخپل توان په اساس باید هلې ځلې وکړي، که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي، او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي د هغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونو کړو مونږ، نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنۍ ضرر خپل افغانان اوس هم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای دې نکړي چې نور به هم وهم شي، چې هغه د مونږ پرویږو چې ډېر راپورونه شته چې روسي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې، او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو نړۍ په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یوه ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت یعنی د خلک خپله څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلي دي، او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي. او هر څومره چې زمونږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي، لکه چې مونږ په 2001 کې مونږ ولیدل یو اشغال راغی، زمونږ کلي بمبار شول، مونږ هم بیا همغسې د نړۍ د اهدافو دپاره بیا به هم مونږ قرباني شو، ځکه چې مونږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي. او هغه اشغال هم چې راغی مونږ ولیدل چې د القاعده ځالې ول افغانستان کې، اوس مونږ راپورونه ګورو چې داعش ځالې دي. اوس مونږ مثلا راپورونه پرون مونږ واورېدل چې وایي د پیغم د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې هلته وي، که داسې نور تروریستي ډلې ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځان ته استخدام کړي، هم وسله هلته شته، او هم افراطي ذهنیت هلته وي، نو په دې اساس مونږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان
ډېر مننه محترمې حقپالې. اوس یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې دی، ورزو دته مهرباني کوي.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت مو نیکمرغه.
سلامت اوسئ. مننه.
مننه کوم سروان صاحب، خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، غږ مو په احمد خیلو کې اورم.
مننه. سلامت اوسئ قلمیار صاحب.
خوشحاله اوسې. دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي، یو کال کېږي چې زه هم په همدې مورد ما خبرې له رسنیو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم مونږ ته مثبت ځواب نه درکړل شوی. کنه نو که مونږ فکر وکړو د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، وړاندې مې هم یادونه کړې ده، خو بیا هم د هغو وړاندویانې چې کېږي نو مونږ باید عمل پرې وکړو. یعنی کوم څه چې تر ډېره مونږ ته اړین ښکارېدلی شي لومړی باید هغه کار ترسره کړو، ځکه د اوس د مکتبونه چې څومره بند شوی دی هغومره خلک نه هیلي شوی دي. یعنی منفي فکر کوي، یو خو بیکاری شي، بل دی تعلیم هغه محدودیتونه چې لګیدلی دي تر ډیره وخته پورې او لا هم خلک په انتظار دي کنه چې وای به چې اوس به خلاصیږي اوس به خلاصیږي کنه خو چې هر څومره په دې مورید مونږ غږیدلی یو خو بیا یې هم لا چا ځواب نه در کړی. خو دومره ویلی شم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډیره، ځکه زه په خپله چې په اطرافو کې اوسېږم دلته خلک تر ډیره ناهیلي دي او منفي فکر کوي. ولې منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاري ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. نو مونږ فکر وکړو په یوه ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه واوسېږي، نو که چېرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یوه میاشت وي که دوه کاله وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې واوسېږي، تر ډېره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنی بې اتفاقي راځي، ځکه چې یو ورور کار کوي هغه نور ورونه بیکاره پاتې شوي وي، نو هغوی غواړي چې کار وکړي خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه برابره نه برابره کېږي؟ څروان صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکی لرو، تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو، مهرباني کوئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ حاجی صاحب توخی.
من حاجی صاحب توخی نه ما عصمت الله ما د هلمند ولایت نه راځم. موضوع ته حاجی صاحب توخی مې سلامونه قبول کړي کوم راغلی
شهم.
راځم فکر کوم د مکتبو په اړه موضوع ده نه.
بله بله
جناب سروان صاحب، که مشو ګورو یو څه زغم صبر او هر څه په کار دي. متل موږ کوو، موږ وایو وګړه په تروار نه سړېږي او بېکاري تر ډېره حده پورې که موږ وګورو کارونه ښه روان دي، هر څه ته یو میکانیزم جوړېږي. افغانستان په یو داسې حال کې پرېښودل شو چې هغه یې ټول کارونه فلج کړل شول، او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د ده سلاکاران او د ده وزیران چې هغوی هم غوښتل چې په لوی لاس دا کار وکړي، یعنې د هغوی دا تېښته د دې لامل شوه لکه چې دوی تښتېدلي نه وای. موږ په
اوس خو ته د بېکاري خبره کوې، تا د مکتبو پوښتنه وکړه او بیا لاړې بېکاري ته لاړې، د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځم، مکتبونه دلته ولس او خلک نظام ټوله په دې باندې اخته دي چې مکتبونه پروند یو څه پرمختګ راشي.
یعنی تاسې هم غوښتونکي یاست؟ غوښتونکي یاست چې پرانستل
د شریعت په چوکاټ کې غوښتونکي یم او د جمهوریت رقم نه غوښتونکي یم.
ډېره مننه، ډېره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو، هماغه د شریعت په حساب خلک درنه غواړي، خو کومه ده چې هغه کار هم وکړو. ور به شو درنو میلمنو ته، د فکر کوم چې د محترم پتنګ نوبت دی، اوریدونکي ته څه وایست تاسو؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي، زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي، صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره. دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بېله شکه چې ډېره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډېره زیاته ده او اکثره خلک هغه غټه ستونزه یې اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینې را برابرې کړي. خود کار زمینه ته په هغه وخت برابرول شي چې نور هیوادونه او نور خلک واڅوي چې وګړي راشي افغانستان کې ات سرمایه گذاری وکړي. څه وخت هم چې مکتوبونه دروازې را باندې کړی وي، نو څنګه کولای شي چې تاسو دغه اله بیا ولري چې خلک دراشي سرمایه گذاری وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو درا جوړ کړي؟ اګل تر اخره خبره د مکتوبونو د خلاصولو زفه کم شته د افغانستان د هر وګړي هم دغه وختنه د تاسو روزمره دغه خبري اورو د چې په ټولنیزو
رسانه یو کې موږ تاسو امکاناتی لرو خپل غږ راپورته کړو. خپل غږ راپورته خبره کوم تر رقم زموږ تاسو وایي چې دی وایي چې د شریعت چوکاټ کې
دی افغانستان په هر کونج کې دی، موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ راپورته کړي. یی دوی دغه د ساسو د کسانو چې زنګ وهلو دوی خبر نه هم کار کوي چې همدغه وخت نه چې د افغانستان ولس لري موږ تاسو روزمره د غږ راپورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دل درازي چې فیلی واقمنه متاسفانه چې تنه راز پوری و نشوای کړل چې قناعت هغه خپل واقع خلکو ته په افغانستان کې عمل ته ورکړي، هغه د کلیو خلکو ته قناعت ورکړي چې تاسو ولې دروازې مکتوبونه را خلاصي بندي کړی دي. دلیل څه دی؟ نو صبر کوم دلته هغه زموږ تاسو وختونه ټول مشترک کړي او خدای دې وکړي چې فیلی واقمنه په دې باندې پوښي چې د دوی غوړي چې په دغه سفر کې یو تورانی سفر ولري په دې چوکۍ باندې زیاتره وخت پاتې شي، نو خو به دوی چې دوی د افغانستان د خلکو مشروع وختونه ته غوږ ونیسي.
بله ډېره مننه. کور ودان محترم کډو خل کلان جواب راکې چې کم وخت پاتې مولوی کبیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته وویل چې کله چې وګړي د شزو د حقونو خبره
وکړي
محترم کډو خل تاسو زما غاوري فکر کوم چې بیا هم همدغه مشکل دی پر حال درنو ملمنو هم بخښنه غواړو له تاسو درنو اوریدونکو هم متاسفانه چې بیا هم دغه تخنیکی ستونزه پیدا شوه خو خپل د بحث هم دلته لمن هم دلته راټولو له درنو ملمنو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کډوخیل پخوانی ډیپلوماټي نظیف حقپال او د شزو د حقونو فعال دیوه پتنګ څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو